د سعودي د تیلو پر یوې نلي کې د بې پیلوټ الوتکې د یوې حملې په اړه خبرې کیږي. د خبرونو پای
مخکخي خزي
سلامونه از فرشته غنیم او تاسی ده مخکخی خزی خبرونه او ری پدی خبرونه که بیا همیوه تکره میرمن لزان سره لرو. درانو اوریدون که پا افغانستان که زیادتر وقت سوداگری خزی هسته که بیشه ده خزو پلاس جوشو تو که سوداگری پیل کری او معمولاً ده کار پا کم و پیسو هم پیل بی خو ده خزو هنر او ده پتیر ده گوت هنر تا پکتو ده سوداگری جروه ده که بی چې نن هم په خبرونه کې اوګي امیل لزان سره لرو چې هغه هم د لاسي صنایعو د سوداګرۍ څخه پیل وکړه خو اوس د زراعت او مالداری په برخه کې یو شرکت جوړوي چې ګڼې ښځې هم ورسره کار کوي. د نور فعالیتونو په اړه به په خپل معلومات راکړي. اغلی امیل ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او د مخکښو ښځو خبرونه ته راغلي.
زه مننه کوم. خپل سلامونه او پیرزوینه د ازادي رادیو ټولو خوږو او قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله من يم چې د ژوندانه په ټولو ډګرونو کې تل بریالي اوسي. مننه.
اغلی امیل، که تا چیره لدی زای پیل وکړو چې سوداګری ته مو څنګه ازرله کړ او دغه سوداګری مو له کومو کلونو پیل کړی و؟ ځکه داسې مې اورېدلي چې ډېر کلونه مو د لاسي صنایعو کار وکړ خو بیا مو وروسته زراعت په برخه کې هم پانګونه کړې وه.
مننه کوم. لاسي صنایع هغه وخت چې موږ په کور کې ناستېدو د ښځې ونشو کولی چې په کور بهر کار وکړي او بندیز پرې ولګول شو، نو ما پیل وکړو چې لاسي صنایع میرمنو ته زده کړم، ځکه په دې برخه کې ما هم ډېر علاقمندي درلوده، دلچسپي درلوده. د نور نه مې پخوا زده کړي وو. کله چې زه پوهنتون ته تلم نو د غلام محمد میمنګي دغه مرکز ته چې هلته هنرونه پکې زده کړې ورکړ کېدل، په هغه زمان کې هم به پوهنتون ته تلم او نیمه ورځ به په هغه ځای کې دغه ښکلي هنرونه موږ زده کوو. هغه دغه شوق او ذوق، هغه علاقمندي او دلچسپي له مخې چې ما درلوده، یعنی دا کار می کو، یعنی نه پوهیدم چې داسې ورځ به راشي چې زه به نور ته زده کړه وکړم. یعنی هغه کلونه ډیر خواږه کلونه وو، که څه هم موږ په کور کې وو خو بیا ما وکولی شو چې کورسونه پرانیزم او نجونې پکې مصروفی کړم او بازار پیدا کړم او مارکیټ پیدا کوم د محصولاتو دپاره، او نوي نوي شیان ما اته د شاګردان نه زده کو. او اوس هم چې په دې سن کې هم سخت علاقمند یم، ډېر زیات مینه لرم دغه هنر ته. یعنی لاسي صنایع یعنی د یو هنرمند مغز زیږنده ای، او په هغه کې هغه ظرافت ښکلاګانې چې جوړېږي او انعکاس ورکول کېږي، واقعا زه لذت وړم دغه نه.
معمولا په افغانستان کې افغان نجونې ډېر کله چې د لس کلنۍ نه پورته کېږي بیا لاسي صنایع په کور کې ورزده کول کېږي. تاسو ته هم داسې په کور کې مزده و لکه خاماک او داسې نور؟
متاسفانه زه دومره خوشبخته نه وم چې په اطراف کې په ولایت کې ژوند وکم. پیدایښت مې زما لغمان ولایت، ښکلی ولایت کې شوی دی، خو زه ستره شوی یم په کابل کې. او زمونږ کورنۍ کې یعنی داسې محیط ماحول آماده نه و دې خبرې ته، خو ما ذوق درلوده، ځکه زما مور لاسي صنایع سره ډېر علاقمنده وه، ښځه وه. هغه چې کله درس و تعلیم په کور کې ورته زده کړه شوې وه، لکه قرآن شریف و چهار کتاب و دا خانگی و سادانې درلوده، ځکه زما نیکه درې دورې د لسمې دورې نه مخکې هغه وکیل شورا و. نو د دوی جنجونو دپاره داسې زمینه مساعده وه چې داسې کسان راشي او دوی زده کړه وکړي و په کور کې و دغه صنایع دستي و. خصوصا بیا همدا په ما تاثیر وکړ، د مور نه مې دا کورشنیل و د خامک و دا شیان به مې زده کو، علاقمنده به وم. او دې بالاخره به هڅولم چې نورو ځایو ته مراجعه وکړم او زده یاد کړم. اوس هم هغه کارونه زما خوښ دي. او سخت ور سره علاقه ار هیواته چې تلیمه هغه ولسونو ته زنګ دی شو چې هغه لاسی صنایع سره کم لري او دوی فکرونه سمره د دوی هنرونه سمره خولي دی او سمره ظرافت پالي دی.
بله که دې سره شو تاسو د لاسی صنایع سره ډیر مینه او لمړی سوداګری مو له همدې ځای پایل کړه. خو د زراعت او کرنې په برخه کې مو ولی وغوښتل چې یو شرکت جوړ کړي او دې برخه کې هم پانګونه ولري؟
مننه کوم. خوشبخته په دې ما چې یو وخت زمينه مساعده پدې شو چې ما وکولای شو دا مې ارمان چې هغه خزي چې په کورونو کې دي او احتیاج دي لاسته راوړنې نه لري او په کور کې د تعلیم نام به برخې دي او زه وکولای شم چې افغانستان یو زراعتي هیواد دی او بلاخره که زه داسې یو کار وکړم چې دوی د کونه بهر لاړ نه شي او کور ته څیرمه داسې یو مرکز وي او دوی راشي افغانستان کې یعنې په زراعت برخه کې هغه کارونه چې نورو هیوادونه کړي د هغوی په پرتله خو موږ وړاندې تللي نه یو. یعنی اوس هم زموږ زراعت میکانیزه نه ده، ډیر فیصدی کم، یعنی باید ډیر کار شوی و دومره پیسې دومره زیات پیسې چې دغه برخه کې ولګیدل شو خو بنسټیز کار ورته ونه شو دل چې دل سوزانه کار ونه شو. مثلا زه غواړم چې په زراعت کې زما نظر داد ما ته تجربه شو چې زراعتي مالداری کوپراتیف مې هم د میرمنو د پاره جوړ کړ او شپږ کاله دا کوپراتیف ما وچلو. زه لومړنۍ ښځه وم په افغانستان کې چې د دې کوپراتیف اساس میکی خدا و دامی و چلو. یعنی تاسی باور و که چی هاگه یواد پرمختللشی پزراعت که چی دوی کوپراتیفی داغ سیستم قوی کندی پدی که کار و که او دا قوی که زکا آغا امکانات چی پا مرکز که پزراعت که دی که من وغارو چی هاگ لری پراتیو سیمو که یو بازگر تا خپل خدمات ورس و آغا داغ حقونه چی پا دولت باندی پا حکومتونو باندی دی آغا ورتا ورسیگی نو ایوازینه وسیله هم دا کوپراتیف دی. اوزه داغه وختون نه ډیر خ خاطرې لرم، ډیر کار مې وکاوزه، یعنی هغه د زړه تلوسه مې وچی ما غوښتو چې میرمنې باید څنګه راشي او د کوره په یو کلی کې چې یو ښځه ده او هغه د کور نه بهر دومره تللې نه ده په داسې یو ځای کې چې دوی به په هر میاشت کې بادمباغ ته چې هلته مرکز د ترینینګونو مرکز د نوي لاسته راوړنون چې په زراعت کې وزارت زراعت درلوده دغه ښځو دپاره چې دوی څنګه باید دغه سردرختي شیان خصوصا هلته د انګورو باغونه و موږ چې تقریبا 15 لکه نیاله موږ تربیه کو مارکیټ تمړاندې کو کارم کو پکې چې دا آسان کار نه دی. دا د نارینه و نه پوره نه دی او بیا سچی خزی پدې کې اما خزی دومره با استعداد وي کله چې په ټریننګ کې خلکو مثلا درس ورکاو چې څنګه موږ دغه میوه راټول کو د ټولولو چاري او هغه تجربې چې دوی په محلي توګه دلوده او دوی چې په علمي توګه ورته ویلي یعنی هغوی برخه اخیسته. یعنی دا ډېر دلچسپه و چې دوی به تبادل افکار کوو او خپل هغه تجربیات به شریکو او دینه به مې لذت وړو او دوی به دوی چې دا محیط لیدل او په اوله کې خو اعتماد سخته ده چې په یو کلي کې نارینه باور وکړي چې دا ښځې ځي او یو چیرته د زده کړه کوي اما د اعتماد له مخې داسې ورځ شو چې موږ به دوی د ترینینګ لپاره وړلو دوی په موټرونو کې نه ځایېدل. یعنی موږ هر میاشت په سلور کاستره کې بیا تلو او هلته به په مختلفو چارو کې بیا هلته خو یو سمبول د زراعت افغانستان بادمباغ دی. بادمباغ کې به نوي بوټي چې حساب مرکز هلته تحقیقات پی کولو چې د اقلیم سره برابر دی او دلته وده کوي نه کوي دوی ته به ډېر جالب و چې هغه نوي سبزي دوی لیدل او دوی راوړي وو د نورو هیوادونو نه دوی ته به تحفې موږ ورکول دوی ډېر خوشحاله کېدل واقعا. یعنی زه د دې کار نه اوس هم زړه مې غواړي چې هغه که چیرې امنیت وي او هغه چارې ټولې ښځې دغسې یو کار وکړي په خپل ماحول کې زه فکر کوم چې ښځې به د احتیاج نه موزي او ښځې به په کور کې د
تصمیم مهرباني وکړئ څوک یې له کوم ځای څخه
بله ترشته غنی سلامونه تاسو ته وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته تاسو مېلمنیت.
علیکم سلام، مهرباني وکړئ نوم مو څه دی؟
کاري صاحب پښتون یم، ساز دایمي اورېدونکی، ساز دایمي همکار جوزجان.
ښاغلی پښتون، ښه راغلاست خپرونې ته.
تشکر خو دې صدر ولې لمونځ وو او کفري فل دوه
غږ مو په سمه توګه نه لرو. ښاغلی
تولیدات خودی کلی اما کاری اگر نه څور ته کچیر د دوی لاسی صنایع ته کا بازار پیدا شي او نو خو وطن مل د ښه پرسه کې مل سره مرسته کوي. بل خبره دا ده دغه زموږ خلک دشي او خلک دي چې دا خپل تر لاسی صنایع د خارجي تولیدات ډیر خوښي د دوی لاسی صنایع ته څور ته بازار یې پیدا شي او څور سره دې سره کار کوي او دا څور ته خپل د تر د پاتیرو د زغول نه پیږي نه لري.
ډیره مننه ژوند دی اوسې درنو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې را سره اړیکه ونیسئ. دا اړیکو شمیرې دي 0995 او 0825 او 0925. په افغانستان کې زیاتې ښځې سوداګري کوي خو اندېښنه یې دا ده چې تولیداتو ته بازار موندنه نشته. تاسو دغه ستونزه څومره جدي ګڼئ؟
واقعا دولت با مسئولیت کار نکی دا درور اندیکنام پا زیده خزی مثلا خپل محصولاتم دا اوز پا جنوب که چلار شی زه سفر می دلو دا جنوبی ولایتو تا تاس باور رو که چی دا یو خز تم را کم سیز چی دوی تو که چی اخلی او دوی مصارف پی کهی دوم را خکولی شایان جولهی مگر که دوی خپل بازار تاوری بازاری دوم را پارزان قیمت اخلی چی دا خپل دا تو که اغا اغه نو باسی مصرف نو باسی نو ته فکر وکړه چې هغه څنګه زړه خو کی خو دولتونه سبسایډی نه قبلې دولتونه د سی یو مسون مارکیټونه نه جوړی چې ماحولم ما سیمیتن کدی وی او دوی وکول شي چې په ډاډه زړه تر لاړ شي او په قیمتي خرڅ کی هر څوک چې یو کار کوي خو غواړي چې پیسې لږ زیات شي او پی ګټو کی نه دا چې تاوان وکړي نه دا چې هغه کومتو کی هغه وختونه چې د مصرف کړي هغه ذهن هغه هنرمند ذهن چې تکارولې دي. یعنی ته باور وکړه چې دا واقعا یعنی د تاسف زیاده سړی خپه کیږي ور باندې. او په افغانستان کې همیشه کزه ویم بیا به خنوي چې هر څه چې د ښځو دپاره کیږي هغه آرایشي فرمایشي نمایشي او داسې په یو شکل وي چې سړی متاثره کیږي. کاشکې داسې بنسټیز کارونه وکړي د دوی نیت دا وي چې دا ښځې په خپو ودرېږي دا ښځې یو څه د چا خبره دستمایه پیدا کړي او خپل اولاد مکتب ته ولیږي خپل ضرورتونه پیرفه کړي په خپلو مټو ودرېږي احتیاج چاته نه وي ظلم پې ونه شي. نو دې لپاره هر چا چې خپل آواز ایستلی دی دا یې تعقیب کړی نه دی چې واقعا یعنی دا کار مشکل هم نه دی خود دوی یعنی اراده نشته.
بله دغه تولیداتو ته د بازار موندنې ستونزه په کور دننه ده کنه بهر هیوادونو کې هم دغه ستونزه لیدل کیږي کله چې افغان سوداګری په ځینو نندارتونونو کې ګډون کوي؟
ولا نندارتونونو کې خو ما ډیر ګډون کړی خو اختیار درته ویم دوبۍ ته تلم فرانسې ته تلم نورې وادو ته انډیا ته تلم تاجکستان ازبکستان آذربایجان جنوب شرق آسیا ډیر هیوادو ته تلیم. خبره دلته ده چې افغانان هلته بیا ستونزې نه لري. یعنی ته باور وکړه چې موږ نه هیڅ څه نه پاتې کېده چې موږ هلته خرڅلاو دپاره تللو. اما په هغه کې هم که هره مرجع وه ټکټ به یې په موږ او مصارف به زموږ خپلو. یعنی موږ دا تمه کوو چې هغه مراجع چې د ښځو دپاره کار کوي او د دونرونو نه امکانات اخلي اد اقل خو په دې سوداګرو باندې مصرف وکړي اد اقل هغه ستونزې خو حل کړي. یعنی لاسنیوی وکړي په دې چارو کې سهولتونه برابر کی.
تاسو د کوپراتیف کوم کار چې ترسره کوو اوس هم هغه کار ترسره کوي او کنه؟ ولې ستونزه څه ده چې اوس مو دغه فعالیتونو څخه خلاص اخیستی؟
خو متاسفانه خبره دلته ده چې هغه وخت چې دا کارونه ما کوم زه مجرده وم. کله چې مو واده وکړ ژوند بدل شو، نو کله چې د کور ته سړی مصروف شي بیا دومره وختونه نه وي چې سړی وکولی شي چې بیا هم په هغه پیمانه انرژي چې هغه وخت و اوس یو څه مسؤلیتونه زیاتېږي
یو اړیکه بره واخلو. یوه هم ستاسو خبرو ته راشو، مهرباني وکړئ. څوک یې له کوم ځای څخه؟
محمد خطرناک د زابل ولایت څخه.
محمد خطرناک
سردار د زابل ولایت څخه.
سردار، مهرباني وکړئ.
څنګه خیر؟ خیرات
شکر، مهرباني. کومه پوښتنه لرئ د زموږ د میلمه څخه؟
د بخښنه غواړم، ډېر وخت مې زنګ نه وهلی. کوم خپرونه بخښه کوئ؟
د مخکې خځې خبرونه ده. نن را سره په خبرونه کې وګی امیل میلمنه ده، افغان سوداګر ده چې د کرنې او لاسي صنایعو په برخه کې فعالیتونه ترسره کوي.
بخښنه ده، برادې تعقیب کوم، بیا به زنګ درته ووایم سره خبره به سره شي.
ډېره مننه، ژوندی اوسئ. نو درنو اوریدونکو، خبرونه واورئ، بحث ته غوږ ونیسئ، او بیا وروسته که پوښتنه درته مطرح شوه خامخا اړیکه ونیسئ. موږ مو په خدمت کې یوه بله اړیکه برا واخلو. مهرباني وکړئ، څوک یې؟ له کوم ځای څخه؟ مهرباني، څوک یې؟ ډېر ښه راغلاست درته وایم، له پکتیا نه.
باندې سم زه خو خورکې نه را پښتنه لرم. پښتنه مې دادو چې دو څوکاله نه دو دې تجربه سره پرته دو مخته په دغو شیو کې بهرنیو مملکتو ته لوړه دو نه دو لوړه په افغانستان کې زده کړې کړي دي. څنګه دو څنګه
ډېره مننه، ژوندی اوسئ.
د اوروجان وایي چې یعنی خپل د زان پاک له څه وې
هغه یو هغه دی
وایي مې همدلته کړی دی. په کابل کې مکتب مې ویلې دی، پوهنتون مې ویلې دی، ځمکه پیژندنې فاکولټی نه ډېر کلونه مخکې ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې، خدای دې وبخښي، دغه په وخت کې ما درس ویلې دی. هغه وخت پوهنتون واقعا یو اکاډمیک محیط و، او هر څه د نن نه ډېر ښه و، په آرام امن فضا کې. او نن هغه نه وروسته کار مې کړی دی. درې کاله مې په ګویټه انسټیټیوټ سفارت آلمان کې مې درس ویلی دی، فوټو ژورنالیزم مې ویلی دی، همداسې مدني فعالیتونه مې کړي دي، فرهنګي فعالیتونه مې کړي دي، سوداګریز چارې مې ښځو سره پر مخ وړي دي. او بس تر ننه پورې دا دی لګیا.
ځینې میلمنې د خپل عمر په اړه معلومات نه ورکوي.
عمر مې 50 کاله عمر لرم. زه 50 کلنه یم، خو د احساس نه کوم چې 50 کاله تیر شوي. خو د چا خبره، اوس هم انرژي لرم کافي چې کار وکم، فعالیت وکم، لاسته راوړنې ولرم.
خو داسې نه ښکارېږي، ماشاءالله فعالیتونو ته مو په کتو او تاسې انرژي ته په کتو الله تر اوسه ډېر مزل پاتې دی. که دې سره شو چې تاسې د خپل واده په اړه وویل چې د ځینو فعالیتونو څخه مو لاس واخیست، ولې په افغانستان کې زیاتره وخت ښځې چې کله ودیږي، نجونې چې کله ودیږي، له داسې ستونزو سره مخ کېږي چې اړ دي له ځینو فعالیتونو لاس واخلي او ځینې کارونه خپل نیمګړي پرېږدي؟
ولا په افغانستان کې خو بیا چې نوې ژوند پیل شي ډېر مشکل دی. خو ما دومره زیات مشکل نه درلوده، زه ډېر خوشحاله وم، خوشبخته وم په خپل زړه مې، یعنی زما کورنۍ او خسران مې ما د پاره ډېر زیات محدودیت نه ده وضع کړی دی. خو بیا هم چې سړی د مجردۍ نه ووځي، متحل کېږي، یو څه مسؤلیتونه زیاتېږي، بیا هغه کار چې په مجردۍ کې کولی شي متحلتوب کې لږ کمیږي.
له هلمنده به یوه اړیکه راواخلو، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم، جوړ په خیر.
علیکم سلام، نوم مو څه دی؟
نوم جعفری ده، د هلمند نه تاسو سره اړیکه درلره نیولې.
خیر اخلاص در څه وایم، مهرباني.
الو،
مهرباني وکړئ، پوښتنه مو مطرح کړئ.
پوښتنه مې د مېلمنه ستاسره په دې صنايع کارو کې یعنی کوم خارجي موسسه یا دولت ستاسره کومه کاري کړې ده.
ډیره مننه. کورمو وطن په ټولنیزو برخو کې د فعالیتونو په برخه کې مو آی چا در سره همکاري هم کړې ده. زیاتره د پښتنه د مالی ملاتړ لپاره مطرح کیږي چې راسته چا در سره کړې کنه.
خوشبختانه زما خاوند ملي تاجر دی، امکاناتی ماشاءالله خدی او خپل په زحمت پیدا کړی. البته باداورده غنه دی، سرمایه نه دی، په خپل هم یعنی ژورنالیستو خو اوس تجارت کوي، په خپل هغه کې ډیر بریالی دی ماشاءالله. ما سره هم کومک کوي او ډیر هغه ښه ګڼي که ښځه تجارت وکړي. یعنی زه چې دومره فعالیت کوم او دومره اوس هم هڅې کوم، یعنی د ده لاس دی زما تر شا.
که دې تر شو چې تاسو د زراعت په برخه کې کار کړی دی، میرمنې هم کولی شي چې د کور کلی په زراعت نولو کې رول ولوبوي او په دې برخه کې بیا یو څوک ملاتړ هم وکړي، ځکه دغه کار ډیر کله نارینه او ته مخکې کیږي او هغوی باید دا کار ترسره کړي.
زه درته وایم خورجانې، فرشته جانې، چې د تاریخ په اوږدو کې میرمنې خصوصاً افغان میرمنې د نارینه سره اوږه په اوږه په کروندو کې کار کړی، لاوې کړی دی، او یعنی په زراعت کې ډېره ونډه درلوده. یو ځای د نارینه سره د مټې رانغاړلې دي. اوس هم په نورستان کې ښځې زراعت کې فعالیت کوي او نارینه په کور کې ماشومان تلاري او نور داسې کارونه دي چې په نورو سیمو کې فرق لري. خزی همیشه علاقمند دی او کار کړي، زحمت یې سلی کجاوی وړي دي، بارونه پشا کړي دي، او کله چې دا علمی لږ زر ورسره کار وشي او دوی ته هغه پروسس یا هغه محصول چې په شکل بدل شي او بلاخره د خوړو د پاره د بازار د پاره یو تغییر ورته ورکړ شي، دغه محصولات ته بیا مارکیټ وی ورته لاسته راوړنې ورته ولري. یعنی زه فکر کوم چې یو ښځه بیا ډیر خوشحالیږي چې لاسته راوړنه ولري. او متاسفانه چې وزارت زراعت کې یو ریاست دی د اقتصاد خانواده په نامه چې هغه هم سمبولیک دی او ډیر کار نشي کولی. دغسې اقتصاد خانواده غوندې ډیر ریاستونه باید په هر ولایت کې وي. دغه کچن ګارډن چې وایي کنه، باغچه های خانگی چې دوی په کورونو کې هغه محصول چې دوی ترلاسه کیږي او ژوند یې پرمخ ځي او په ورځني چارو کې ترې استفاده کوي، دا هم اقتصاد ته کومک کوي. او ښځې ډیر ښه دغه زراعتي محصولاتونه ښه امکانات نور پیدا کولی شي، لکه ترشی جوړولی شي، لکه جیم ترنه جوړوي، لکه په خارج کې البته دا کار ډیر کیږي، او لکه مرباګانې جوړوي. نور دا کولی شي ښه پیکینګ وکړي، ښه یې جوړ کړي، هغه یې کې بازار ته آماده کړي. خو که دوی دپاره یو څه ټریننګ ورکول شي، په دې برخه کې پوهاوی ورکول شي، زمینه او شرایط ورته مساعد شي، افغان ښځې ډېر علاقمند دي او ډېر بااستعداد دي.
بله، تاسو یو ځل په مرکه کې ویلي وو چې تاسو غوښتل چې د په بګرامیو کې د انګورو د پروسس یو فابریکه جوړه کړی. هغه فابریکه مو جوړه کړه، کار باندې پایل وکړ که نه بیا هم ستونزې وې.
دا یو ترخه تجربه وه زما، چې ما 40 جریبه ځمکه د دولت نه اجاره واخیسته. یعنی ټول هغه اوږد مزل چې د اجاره اخیستلو دپاره دولت سوداګر دپاره بس دغه اساس ایښی دی، هغه ما پر مخ بیوړه. عواید د دولت هم ما تحویل کړو، اما متاسفانه رئیس د اراضي چې مجرمی ګڼم او تر اخره پورې زه دغه سره دعوا لرم، په دې چې هغه ځمکه مخکې د دې چې زه فابریکه پکې را جوړ کړم کینوم، په یو هفته کې دا غواړي غاصب سره لاس یو کوي او هغه خلکو باندې پلوري په غیر قانوني شکل، ځکه ځمکه دولتي وه. او خبره په دې کې د چې هغه کسته نه یوازې جزا چا ورنه ک سره لدی چې ما داوای حقوقی پرانیسته اقامې داوا میوک هغه سړی وسم وزیر دی متاسفانه
یو اړیکه فکر کوم له کندهار څوک د تلیفون پر لیکل رو مهرباني وکي
سلامونه پرستګانی ساتو محترم میلمنه سلام کوم
علیکم سلام نوم متصدی د کندهار د کوم زینه مواډی کنی ولې
وی سلام یې سلام د کندهار څخه میلمنه کنی ولې
ویسا صاحب مهرباني
یو پښتنه د محترم میلمنه هغه دا چې زموږ تاسو په یو وخت کې زموږ تاسو خوندې یو شی جوړوي البته هغه په لاس باندې مخکې دی چې جنوب پاتسلی هم تلته دا شی جوړ کړي چې کله هغه څه وړاندې کوي یا بازار تر هغه چې هغه پکې باید د نسل کېږي او د دې څخه مې پوښتنه دا ده چې دا د دې علت د افغانانو ذهنیت ولې چې جوړ شوی دی دا هغه پکې باید ورڅخه رانیشي او دا بهرني شان چې دلته راځي هغه دونه کیفیت یې شم نه وي افغانان اولیت ورکوي یعنی اولیت واغه شان ورکوي چې د بهر څخه راغلي او هغه ژر خراتی زم دونه وخت دا پښتنه می بدل
بله خو مخکې لته چې دا جواب تر شي هغه لامل غوړم په دې اړه پښتنه وکم تاسو وویل چې تاسو د انګورو د پروسس کومه فابریکا چې مختل جوړ کړی
نو
هغه داوا مو چیرته ورسیده
دا داوا متاسفانه داوا په خپل ځای پاتې شو زمکه موږ نو واخسته موږ مایوس کړو تنه پورې ماغه شرکت ما تړلې نه دي خو کچيري امنیت وی کچيري ما خپل ازمکه واهیسله نو دا کار کوم ځکه زمون په وطن کې انګور دومره پریمان دی یعنی په وخت کې په فصل کې چې مارکیټ نشته سرکو په سر په پلاستیکونو کې هغه کیږي تاسو باور وکړئ کچيري دا علمی پروسس شي ځکه زه ډېرې هوادو ته تللی یم او داسې فابریکې مې لیدلې دي ځکه زه تلوسه لرم چې ولې موږ یې نشو کولی ولې موږ نشو کولی چې هغه پروسس کاندو یعنی سو په ماشین کې چې کله دا پروسس کیږي د خوانه ممیزه چور کیږي یعنی هغه وچول هم یو علمی طریقه لري چې نور هیوادونه په ډیر ښه طریقه یعنی هغه نه سلفر استعمالی نه دوا استعمالی چې هغه صحت د پاره زیان لري رنگ رنگ مرزونه راوړي هغه ډیر په ښه توګه اورګانیک توګه په طبي توګه هغه وچایي بلاخره ماشین ته وړي ماشینې صورتایي ماشینې پاکایي جوړایي بلاخره کارتنایي او مارکیټ ته د استفادې لپاره برابروي نو هغه کارونه مونږ کولای شو افسوس چې هیڅ څوک زړه نه کوي یو خدای امنیت ستونزه ده بل دغه اداري کوم بیوروکراسي چې په اداراتو کې دي او د خزو لپاره د سوداګر لپاره ستونزې دي دغه هیڅ څوک نه اوري هیڅ څوک د حل چاره نه برابرې کسه مونږ د دې مایک نامې شیخ په لواز پورته کړی دي خو متاسفانه هغه غوګونه کې مالوچ دي هغه غوګونه اوس کانه شي دي
اوس خو د افغان سوداګرو د صنایعو د افغان خزینه سوداګرو د صنایعو او سوداګرۍ خونه هم رامنځته شوې ده تاسو هغه ته مراجعه کړئ کلمه د ستونز ور سره شریکه کړئ ده
اولینه خبره پدې کې ده چې هر ګام چې د خزو لپاره سوق کېږي زی هر کله کوم ځکه چې دا د خزو لپاره ډیر کومک کوي مرسته کوي زموږ خزي ریواز په مرکز کې ستونز نه مرکز هم خو یو میلیونی خار دی خو پلری باندو کې یعنی مېرمنې دومره بي وسه دي دومره احتیاج او محتاج دي چې دا غوې لاس نیوي وشي اول ته محصولم شته دي امکانات هم شته دي او غوې موزګار دي تعلیم نه مغوې بي برخه دي زه مې کاش دغه خزي وکول شي د مرکز نه ولایت ته لاړ شي په ولایت کې هغه خزي واسول شي چې دغه لیک تعلیم کړي او کول شي چې امکانات برابر کړي او دغه د خزو د لپاره یو څه لارې چارې برابر کړي او په ټولنیز چارو کې بوخت کړي او لاسته راوړنی ولري
بله د افغان خزو د لاسي صنایع تولیدات ولې زیاتره بازار نه لري او خلک نه خوښي
زه درته وایم چې بازار خو په بیرون کې بالکل زیات بازار لري ماشاءالله زه دا هغه در کوم درته اطمینان در کوم په دیننه کې تاسو باور وکئ چې یعنی د قدرت د توان د خرید بخیت ټیټ شوی دی نن سبا کې کدا غواړي دغه ورځو کې یعنی د خلکو هغه اقتصادي وضع دومره ټیټ شوی دی چې اول انسان هغه ابتدایي ضرورتونه باید پوره کاندي، لکه ډوډۍ، کور، کالی. مونږ ټول هغه وختونه دغه درې شیانو د رانیولو دپاره، د برابرولو دپاره تیروو. بیا مونږ بیکار شو چې بیا علم و هنر او فلسفې دپاره مونږ فکر وکړو، او مونږ دغه هنري او دغه ښکلي هنرونو سیزونه راونیسو. نو ته فکر وکړه چې یو څوک ډوډۍ نه لري، کله هغه ښکلی شی چې ډیر خوښ وي او کارآمد وي او غواړي چې واخلي نشي کولی. یو خو دا وجه ده، بل دا چې دغه مراکز، دغه مسؤول ادارې باید داسې کارونه وکړي چې په خپله په سبسایډي ګانو باندې باید د دوی محصول واخیستل شي، او دوی باید هغه لارې چارې برابر کړي چې دوی په نمایشګاهګانو حق، یعنی په میاشت کې څو ځلې باید هغه کې او هلته اتمن پلورل کېږي، هغوی دپاره زمینه مساعده کېږي چې دوی د نړیوال مارکیټو ته ووځي. ځکه د په کور دننه خو چې دوی څومره تولیدوي، دوی په افغانستان کې ډېر کم خلک توان د خرید لري. مشکل پدې کې دی فکر کوم.
خو که ځینې نندارتونونه هم پلار چول کېږي، زیاتره سوداګری ښځې دې ته اندېښنه لري چې هلته هم خلک ډېر لیواله نه دي چې دغه توکي واخلي. خو په وړاندې بیا پیرودونکي وایي چې دغه توکو قیمتونه ډېر لوړ دي.
خبره دلته ده چې دغه مواد چې دوی ترلاسه کوي او بالاخره په وخت ځای کوي، خپل فکر پې هغه کوي، مصرفوي، نو دا هم خو غواړي چې ګټه وکړي، نه دا چې په یو روپۍ واخلی او پسل روپۍ واخلی او په یو روپۍ پلو خرڅې کې. خو دا تجارت نشو، تجارت خو پیسې پیدا کوي کنه. تجارت خو په خپله دا د اقتصاد پیسې مدیریتوي. نو خبره په دې کې ده چې دې کې چې فایده نه وي، ګټه پکې نه وي. تجارت یعنی ګټه ترلاسه کول، چې ګټه پکې نه وي بیا تاوان وي، بیا نو بیا څه ضرور وي. خو دا هم ضرورت لري چې په دې کې د دې دپاره هڅه کوي، کار کوي چې امکانات ترلاسه کړي. واقعا دا خبره شته، قدرت د توان د خرید اوس کم شوی دی په اکثریت ولسونو کې، پارس هغه خلکو کې ډېر کم خلک دي. بیا هغه خلک ډېر رابط لري، هغه چې پیسې لري.
فکر کوم بیا هم یو اړیکه لرو له زابل یو څوک پر لیکه دي، مهرباني وکړئ. د رادیو غږ مخ کاته کړئ، مهرباني.
توخیم د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ.
توخی ښه راغلاست خبرونې ته، مهرباني وکړئ پوښتنه که لری مطرح کړئ.
نو محترمه مېلمنه، زه خمه دا پوښتنه د سیدی په څرګندونو کې وویل. سیزما خاوند هم تجار ده، چه سبب ده سیدی دوار تجارت کی او خپل خاوند سیدا گرد کی یا تجارت کی تر شیریک ده، او که هر یو خپل جان تا کارو کسب کی؟ نو دامی وپستن ده، او کل سیدا خارج تطلا پرونو بانده، نو علت دار مشکلات سر مخوایا د دې سره محارم ورسره وو، یوازې تللی وه او ډېر ټکری سر کړی و، کو کې ټکرو باندې بندیز هم وي. نو حال دا ده چې د افغاني دود و دستور او د شریعت له وجې څخه تقریبا ټکری واجب هم ده، نو دا خو له محدودیتونو سره نه ده مخ شوی.
توخي صاحب مننه کوم. توخي صاحب نه خبره دلته ده چې سوالونه کستا یادش کړی ما ته یو پیو ایز ورته
دا چې استاس خون هم د سوداګری کاروبار لري، کاروبار مو شریک دی که بیل بیل دی؟
خبره دلته ده چې په ځینی حالات کې شریک دی، په ځینی حالات کې شریکم نه دی، یعنی دا غ نظر پکې دی. زه اکثرا د دې سره سفر کوم، مخکې هم ګروپی مونږه میرمنې به سفر کوو نمایګاګانو ته. خبره دلته ده چې د دغه مر چې دلته په کابل کې سړی زیان مانه کیږي، په حالت نه کیږي، حالت د خلکو خزو ته نګوریس، او دلته چې محرومیت زیات دی دغلته به مونږه مشکل وینو، خو په نورې وادو کې مونږه مشکل نه لیدلې.
ډیری د صنایع، لاسي صنایع د پاره چې تاسو په نندارتونونو کې ګډون کړی، دغه نندارتونونه په کومو هیوادونو کې وو؟ آیا داسې مې اوریدل تاسو یوه موده په اوکراین کې هم ژوند کړی، هلته هم رسمي کار د پاره تللي وئ که نه؟ ومو غوښتل یوه موده هلته پاتې شي.
خبره دلته ده چې زما خاون چې دی هغه نړیوال تجارت دی، تجارت کوي، تاجر دی. نو په هر سفر کې چې دا کله زی نور کمپنیګانې د میلمکۍ زه هم ورسره ځم. هلته زیاتره زه مارکیټ ته خو کم حضور لرم ځکه د دوی کار هغه الکترونیک وسایل دي چې دوی واردوي زیاتره، خو زما علاقمندي زیات زراعت ته دی او صنایع دستی ته دی. زما به کوم فیل چې دی کوم برخه چې زه علاقمند یم هغه بیل دی، او په دې کې یعنی خاص هیڅ کوم ستونزه نه لرو. که دا شریک وي که دا بیل وي، زه غواړم چې د ښځو دپاره یوه بیلګه شم چې په ټولنیزو چارو کې کار کول د ښځو دپاره یوه لاره پرانیستل شي او ښځې وکولی شي چې په خپل مټو باندې ودرېږي. د دې دپاره زه مبارزه کوم او په دې کې د هغه نظر هم شته دی، هغه مخالفت نه لري ما سره.
یو اړیکه به بیا هم راواخلو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. خور تاسو ته استاد ملمنې ته سلامونه کوم.
علیکم سلام. څوک یې لکم زی څخه
استاد د ملمنې نه مې دا پوښتنه درلودله چې دی دا کم صنعت مخ ته وري، دوی سره دولت دومه کومره سره د برق د نگانه جدول د نگانه کوي، او دومه پوښتنه مې دا ده چې دوی دا بېوزله او غریب بېچاره خلکو ته کوم برنامه کوم تخصیص لري که نه. دغه پوښتنه هم درلودله. سلام
کورودان ویم نه ویلې چې لکوم ز سخه اړیکه نیولې و او څوک خو پښتنه مطرح کړه. تاسو د خیر ښېګڼې په برخه کې هم فعالیتونه خوامو او د سیاوریدلې دي چې درلودل مو اوس څنګه اوسې هم لري کنه
څنګه
لکه دغه ورور چې ویلې چې ځینې کسان سره مرسته کوي ځینې
ولنه ولنه همدا چې موږ مایو ورته نه ورکو مایو ګریز زکو همدا چې موږ ورته هغه چل زکو چې څوکي د دائم دپاره دا لویه مرسته ده. دا نه دی چې انسان خیرات ورکي او په خیرات باندې د چا ژوند نه جوړیږي، چې کله هغه چل ورته زده نه کړي هغه لارې چارې ورته هغه نه کړي علم نه هغه زده نه کړي کنه په هغه لاره کې زه فکر کوم چې بهترین کومک خو همدا دی چې بالاخره په دې کې چې زموږ کوم امکانات دي هغه دوی سره شریک وو، دا فکر کوم بهترین کومک دی.
او دولتي ادارو تاسو سره مرسته کړې ده د کاروبار کې یا د اسانتیاو په برابرولو؟
ولنه ولنه، وزارت زراعت کې مختلف یعنی برخې دي چې د بانک جهانی د خوانه، بانک آسیایی د خوانه، البته مرستې کېږي او مختلف چارې هغوی پر مخ وړي. په هغې کې موږ غوندې ښځو سره هره برخه بیل بیل کارونه کړي دي، قرضې راته را کړي دي، عملاً په علمان موږ سره اشتراکي کړي دي، موږ ته پوهاوی را کړي دي، ټرینینګونه سیمینارونه ولینه زیات زیات دغه د نمایشګاګانو دایرول په خارج کې د دوی د طرف نه شوي دي، موږ پکې اشتراک کړي دي، موږ ته سهولتونه برابر کړي دي.
د سوداګرۍ د کار سره سره داسې مونږ خبر شوي یو چې تاسو د افغانستان د فولکلور ادبیاتو په برخه کې هم یو مرکز جوړوي، ولې مو غوښتل چې لاره بیل کړی او دوی خواته هم راشي که چېرې تاسو معلومات راکړي؟
خبره دلته ده چې زه ورو ورو فکر کوم چې ناهیلی نه یم، د نور د پاره خند نه ګرځم، خو زه فکر دونه دغه امنیتي چارې او د بیروکراسي په دولت او اداري چارو کې زه بالاخره دې ته وهڅولم چې راځه د خوا سره چې زه غواړم په ادبیاتو کې پښتو ادبیاتو ته یو څه کار وکړم او په دې برخه کې علاقمندي لرم. ومې غوښتل چې د جنګ په زمانو کې چې څه دا څلوېښت کاله جنګ تیر شوی دی په دې کې فولکلور ټول شوی نه دی، فولکلور آرشیف شوی نه دی. فولکلور د علم مور ده، فولکلور د چې بالاخره تاریخونه جوړوي، او فولکلور شفاهي هغه ادبیات دي چې زیاتره د ښځو مال دی، د ښځو پانګه ده، او دا باید راټول شي او کنه د وخت په تیریدو سره دا له منځه ځي. زه غواړم چې که غواړي چې ملتونه وپیژندل شي نو اول مراجعه کوي دغه کلتور ته، دغه فرهنګ ته. نو فرهنګ اصلاً د انسانانو د بشریت هغه مادي او مانوي لاسته راوړنې دي چې کله هغه تلپاتې نشي مونږ نور نړۍ په څه باندې به وپیژنې. زه فکر کوم چې مونږ کافي داسې شهرت پیدا کړی دی چې مونږ خاصې نه یو، مونږ ډېر ښکلاګانې لرو، مونږ غواړو چې دا تلپاتې کړو او په دې لاره کې یو مرکز جوړوم. او د دې مرکز څانګې به په ټولو څلېرویشتو ولایتونو کې او مرکز به په کابل کې وي. هر چېرته به استازی ولرو، د هر ولسوالۍ په سر یو فرهنګي خور او یو ورور به هم اشتغال رامنځته کېږي، او هم موږ هغه ټولو ښکلاګانې چې په معنوي توګه موږ د ولسونو سره لرو هغه به موږ راټول کړو، هغه به موږ سورت کړو، هغه به موږ د محققینو د نظره تیر کړو. دا بهترین یعنی یو منبع د محققینو دپاره، د ناول نگارانو دپاره. زه غواړم چې په ځانګړې توګه البته د علوم اکاډمۍ په مرسته او د نورو فرهنګي مراکزو په مرسته دغه مرکز اساسي کېږدم، په دې کې کار وکړم. ډېر زیات علاقمندیم لرم دې ته، خدای دې وکړي چې ډېر نږدې وختونو کې زه په دې بریالی شم.
دغه فرهنګي مرکز لپاره مو څومره کار کړی دی او څومره به وتوانېږي چې ډېر ژر دغه مرکز فعال کړي؟
کار خو علوم اکاډمۍ را سره کړی دی، مرسته کړی دی، ځای او ټول هغه کوم نظریات چې د اکاډمیسیان ډېر قدرمن ستر شاعر ستر انسان سلیمان لایق ما سره په دې برخه کې ډېر زیات کومک کړی دی، او هر هغه اساس چې ایښی دی هغه د ده په لارښوونه اوس هم ادامه لري. هیله من یم چې د دې کال تر پایه پورې بریالی شم چې پرانیزم.
بله، ستاسو خپل زده کړې هم په دې برخه کې په ادبیاتو کې کړي دي او که نه یوازې علاقه مند یاستئ؟
خبره په دې کې ده چې زه په دې برخه کې ډېره پاتې شوې یم. ما ځمکه پېژندنه جیوګرافیکل ساینس ویلې دي، خو لیکن زه لیونۍ مینه د پښتو ادبیاتو سره لرم. دا یعنی مطالعې ته ضرورت لري، دا هغه علاقمندۍ ته ضرورت لري، دا هغه پشتکار ته ضرورت لري چې یو اوږد وخت ما په میرمن ادبي بهیر کې هم تیر کړی دی، او په رسنیو کې مې هغه ادبی خبرونه چلولې دي چې ما خپل ورسره مینه درلوده، او اوس هم په دې لار کې زما غ خاص